سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام د زنګړ شوې چې احمد چی بری وړاندې کوي خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې دراسې د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوې بندیزونه سمدستي لري نه کړې د ماشومان وطنه او بیوزلي زیاته شي سیف د چلډرن په خپلواوي پاڼه کې نن پنځم بی په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خونځي راتلون کې ونې د نوي کال پیلېدو ته تیاری نیسي لشوګم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو محرومي شوي باید اجازه ورکړي شي چې بیرته صنفونو ته لاړ شي د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی که طالبان دغه بندیز لغونه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړ شي او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري سیف د چلډرن ویلي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له درې میلیونه زیات هغه نجونو چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او ولسي وکو زده کړې کولې د زده کړو له حق څخه محروم شوي دي ملګری ملتونه وایي د دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي پر وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د مارچ په 15مه د اسلامي فوبیا پر وړاندې د مبارزې د نوبړې نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تبعیض هر څوک کمزوري کوي او باید ودرول شي د ګوترش په وینا نن او بل هر ورځ موږ باید د خپل ګډ انسانیت په بیا ټینګار سره د ویشول ځواکونو سره مبارزه وکړو ملګری ملتونو په 2022 کال کې د مارچ 15مه د اسلامي فوبیا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړ چې موخه یې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې له منځه وړل دي د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوالو دوه ماشومان وژلي او دوه سرتیري ټپیان شوي دي په هغه بیان کې چې پرون چهارشنبه خبر شوې ده نه د واضح شوې چې دغه دوه ماشومان د ډزو په دابطله کې وژل شوې دي په بیان کې د همدې ویل شوې چې دغه وسلواله په کومې ډلې پورې تړلې و خو په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو چې ټي پی یو اصلي مرکز دی د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځ او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي دغه سازمان نن په بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کم عمره مظاهره کوونکو پر وړاندې د شکنجې وحشتناکه ډولونه کارولې دي بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل برېښنایي شاکونه جنسي تیری او نورې جنسي ځورونې شامل دي د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې باید سمدستي ټول توقف شوي ماشومان خوشی شي پیران کې د پولیسو په توقيف کې د وزوانې خزلې وژل کېدو چې په ټول هیواد کې د مظاهرو فایل دلار خبره کړه شپږ میاشتې تیرې دي او په داسې حال کې چې د څو میاشتو راهیسې د تونس په ختیځ کې د بخمود ښار لپاره سخته جګړه روانه ده د اوکراین پوځ نن د مارچ په 14مه اعلان وکړ چې روسي ځواکونه په بخمود او شاوخوا سیمو کې د اوکراین پرګڼو پوستو بریدونه کړي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځني بولټن کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه په شمال او لویدیځ کې د رویکوف او بوهنیکا په سیمو کې د بې شمېره بریدونه مخه نیولې ده په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د ښار د نیولو او د اړیکو د پرې کولو هڅې کولې د اعلامیې له مخې روسیې په تېرو 4 ساعتونو کې د دغه هېواد په ختیځ کې پر بخمود و 50 او پر خارکیف یو راکټي برید کړی چې په ترڅ کې ملکي بنسټونه او د انرژي مرکزونه په نښه شوي دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شپریم پرې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب راسره مرستندوی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوي نن سبا اکثر افغانان په پور ژوند کوي یو له بل پور اخلي بل له بل دا پورونه به د افغانانو ژوند په کوم لوري یوسي دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپو منصور مجاب او د افغانستان بانک د مالی چارو کارمند رحمت الله صافی ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې باسته مخ کړو د اوچا د راپور جزئیات به در سره شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې روانه اونۍ څرګنده کړه چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500 سلنه لوړه شوې ده چې کورنۍ یې د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9000 افغانۍ پوروړې وه، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 څاښته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 اتیا افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
د اوچا د راپور جزئیات احمد تکل در سره شریک کړل. رابشو بحثته د پورونو د اخیستو ستونزې څه دي، ګټې یې څه دي؟ په پرمختللو هیوادو کې پور د اقتصادي پرمختګ سبب کیږي، ځکه چې خلک له بانک قرض اخلي. بانک په ترلاسه کړو پیسو انکشافي بودیج پروژې ممکن فعال کړي. مجاب صاحب، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه د پورونو زیاتېدل د څه سبب شي؟
ګوره، پورونه یا د فرصتونو د ایجادولو لپاره اخیستل کیږي یا د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره. یعنی دغه سیدی چې په نور نړۍ کې کوم محصلین چې د پانتون نه پارېږي، هغه په ذهن کې و آیډیا لري، غواړي یو کسو کار مخته یوسي. هلته مشخص ادرسونه دي، حکومتي او شخصي. هغه د دوی دغه پلان یا په اصطلاح بزنس پلان مطابق یا د کار کوم چې دی مختوري، هغه به تشریح سره هغه اداره تسپاری یا مخکینی کوچنی کارونه یو غاړي هغه لوی کړي، هغه ورته قرض ورکوي. یو د خبره ده. بل ده چې دی یو موقت ضرورت ته لمنځوړلو لپاره یا مثلا کور جوړوي یا مواده کوي یا موټر اخلي یا وسایل اخلي، دا قرض اخلي. خود دواره داسې دي چې د پیشرفت سبب کیږي. اما بدبختانه په افغانستان کې رسمی کوم اداره یا بانک نشته چې خلکو ته قرضونه ورکړي. دغه قرضونه اول په صداقت باندې له دوستانو لخپل دوستانو په اصطلاح د کورنۍ اعضا او څخه یا د نسبی دوستانو څخه له ملګرو څخه قرض اخیستل کیږي په ډیر صادقانه ډول باندې، یعنی صداقت په وګه کې دوی ښکاره کوي. خو دا چې بار بار شین دلته به اعتباری را منځته کیږي. کله چې دا به اعتباری را منځته شوله، یو سوء زن او جنجال را منځته شي، بیا غدوی په افغانستان کې یو فرهنګ ده چې دوی د یادښت هغه موعد نه ټاکي چې په دغه وخت کې زه تا ته په اصطلاح د قرض در کوم. او بله مهمه خبره داده چې د قرض اخیستل بار بار د یو کاذب انګیزه را منځته کوي، تنبلي را منځته کوي. د دې ترڅنګ خو په ټوله کې قرض او هم خدای هم بد دی، یعنی په داسې کوی چې مو په د اسلامي تاریخ کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرض نه خدای ته پناه وړیده او وی چې زه تا ته پناه وړم ما د چا قرض داره کوم، نو داسې ده چې په خدای قرض، یعنی که یو څوک زه تا ته در شمه لاس می بند وی ته باید قرض را کړی، خود تا د ځان لپاره د مال لپاره شرایط وټا کې او قرض
مجاب سه محترم
معینه موده
مجاب سه
بله.
او بخشه اصلا دغه قرض دود دستور په نړۍ کې لمن زتللې ده، یعنی داسې څوک یو چاته بل چاته امانت ورکي پیسې چې داس ما پیسې دي او ته بیا بیرته دا پیسې راکوي، د دې لپاره چې بانکي سیستمونه فعال دي او سیستمونه د بانک له لارې خلک قرض اخلي او د بانک له لارې چې قرض واخیست نه ګډوډي رامنځته کیږي. فرضاً زه له تاسو قرض اخلم، نو دا خو انفرادي قرض شو چې له تاسو مې واخیست، لیکن که چېرته زه له بانکه قرض اخلم مجبور یم چې بانک ته بیا خپلې پیسې په خپل وخت ورکم، نو له چا سره مې جنجال هم نه رامنځته کیږي. فکر نه کوي چې اصلا باید د قرض کلتور له منځه ولاړ شي؟
همداسې ده، زه همداسې فکر کوم. کله چې زه د دوستانو سره بحث کوم چې ګورې د افغانانو وضعیت دغسې و چې اول دوی هغه خپل قیمتي څه شی چې درلود له هغه یې خرڅ کول، ځینې پیسې درې، یعنې د شلو کالو کې ځینو خلکو چې سپما کړې وه، سرپجوی کړې وه، یو څه پیسې ورسره وې، بیا یې وروسته دوی قیمتي مالونه خرڅ کړل، وروسته یې قرض ته شروع وکړه. او د قرض اوس څنګه دی؟ په جنجالونو اوښته دلته په ډالرو قرض کړی و، ډالر ډېر لوړ شو، افغانۍ ارزښت له لاسه ورکو، یا په اصطلاح په نورو خارجي اسعارو یورو په دغو باندې د خلکو یو بل ته قرضونه ورکړی و، نو دغه فرهنګ واقعا د یو منځتللو په حال کې دی او یو نوه صدمه ورته رسېدلې ده. یعنې په دې مانا چې هغه واقعي څوک چې قرض بیرته ورکوونکي وي هغه ورک دي په کې، یعنی اعتبار له منځه تللی. په ټولنه کې زه د کسب و کاریانو کې په کابل ښار کې یو کوچنی کاروبار لرم، یا موږ په اصطلاح یو ګروپ هم لرو، نو اکثره داسې چې کله معاملې کېږي داسې وي چې قرض به نه وي، معامله به په نقد باندې وي. نو همدغه نه معلومیږي چې دوی دغه فرهنګ یعنی له خطر سره مخامخ دی، او هغه څوک چې په اصطلاح واقعا ضرورت دی چې قرض ورته ورکړل شي، زموږ د اسلامي افغاني کلتور ته په کتلو سره باغې ته باید قرض ورکړل شي. اما دا ورور لمن ځل دی، او تاسو په هر دکان کې کلی پرون په پیوډو خانه کې ولیدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشن کولای دوستانو تاسو ته قرض درکمه، نو په لحاظ غوښتنه ما کوي، یا په لیکلی وی چې قرض نه درکوم، د نوح علی السلام عمر نه لرم، یا د دوو کسانو تصویرونه یې خوي چې یو دکاندار قرض ورکړی دی غریب شوی دی، تصویر یې خای دی، ابل چې قرض نه ورکړی هغه په اصطلاح پولدار شوی دی، پیسې دار شوی دی. نو دغه سی اوس د کلمې په اصطلاح خلک په دکانونو باندې لیکي، یعنی هیڅوک جرأت نشي کولای چې یو چانه قرض حتی وغوړي، ځکه چې مخکې دی نه چې دای پاغه ته خله خلاصه کی کلمه په ژبه راوړي د قرض، البته مخامخ دی د پسترګو باندې دته یو علامه دی نه ورکول او یاد نه ویلو دوی ته ورکول کی. همدارنګ د دوستانو نه چې قرض اخلي په اصطلاح هغه بهانه ورته کوي، په یو بل په بل بهانه باندې دوی په اصطلاح هغه د قرض د نومیدکیږي، یعنی قرض نه ورته ورکوي. په ټوله کې باید څنګه وشي د قرض د فرهنګ د احیا کولو لپاره حکومتونه، نهادونه او دغه د پیسو کوم سیستمونه چې دي، دا باید د قرض یو سیستم رامنځته کړي، یو داسې چې ادرس وجود نه لري، اعتبار وجود نه لري، جالی تذکری دی، جالی اسناد دی، او دغه کوم معاملې چې دی په اصطلاح که ما 15000 قرضدار وم، زه باید تاسو شپږ میاشتې وخت تیر کمه، او تاسو ته ویای چې یاره توبه مې ده، دغه قرض پرون مې یو هغه ول وسلو کوم عراقي دکاندار به چې خپل کتابچه ته ور ورا چولای و د قرضدارانو بهانه ده کړو چې روزه را ورسیده. نو په هر صورت نو د قرض فرهنګ چې دی از موږ د مذهب جز دی، اما اوس له خطر سره مخامخ دی.
ما نن البته په نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې ورکښوي د پیوما نه باندې.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم جدول خبره شو.
د افغانستان بانک د مالی چارو کارمن رحمت الله صفای هم په خپل خبرونه کې سره ملګری شو. صفای صاحب، دغه د بانک موضوع ته کرا شو، څنګه له مجاب صاحب سره چې مو خبرې کولې، په افغانستان کې په نور نړۍ کې اصلا د قرض سیستم نشته، یعنی انفرادي قرضونه نشته، په دې معنی چې یعنی نهایت ممکن کم وي. په افغانستان کې دا امید لري چې داس وخت پرشته چې قرض به یوازې بانکونه ورکوي.
وروره، په افغانستان کې د سې اقتصاد چې اصلا څنګه زمونږه تاسو ملما صاحب فرمایل، قرض سیستم لږه اعتبار خراب کړی دی. مثلا د بانک په ساته چې څه دی، په ټولنه په ساته کې وګورو، قرض ډیر مثلا خلکو ته ترخه تجربه ورکړی دا. دوم، د بانکي په حساب کې تاسو خپل پیګه چې بانک کې کله مونږ د قرض په حساب خبره کوو، یو موضوع د قرضې راځي، حتما هغه کې سود اوله خبره کوي. مثلا بانک چې کله قرضه ورکوي، د دې ګټه یې غواړي سود ده. نو نه فعلا نوې حکومت چې کله راغلی دی، د دې سره مثلا امر شوی دی چې هیڅ کله هیڅ بانک اجازه نه لري چې سودی معاملات وکړي. نو قرضې بانکونه اوس شته په افغانستان کې، اوس هم د فرهنګ قرضې شته دی، خو هغه په یو نحو شکل بدل شوی. مثال په توګه وایم، مثلا بانک د شخصي خپل بانک ته قرضې پیشنهاد کوي چې زه قرضه اخلم. بانک ورته وایي، خو وروره مونږ ته نغد پیسې نه درکو، ته څه شی غواړي؟ هغه ورته وایي چې مثلا زه دکان خلاصوم، یا فلان کار کوم، یا بستان، یا دا تجارت، یا هر څه چې کوي. بانک ته خپل ورقه ورکړي، خو وایي وروره مونږ ته پیسې نه درکو، زه ته ته مال اخلو. مثلا په بازار کې فکر وکړي چې یو یخچال به په 10000 افغانۍ، تاسو په 25000 افغانۍ اخلي. یعنی سود پیسې چې کم راتللې هغه نوم تبدیلیږي، فقط سود پیسې نه اخلي، مال قیمته راوړي. مثلا کاغه تا ته پیسې درکې یو لکه افغانۍ، کله چې هغه مال ته واخلې، هغه مال چې تا ته په یو لکه افغانۍ ته ویلېږي، هغه شاید یو لکه 10000، اما د سود پیسې په بل لاره راوباسل کیږي. دا د قرضې فلسفه شوې ده په نن سبا په افغانستان کې.
مننه صافی صاحب. البته د سود موضوع خپل ډېر بحث او جنجال خبره ده، چې څه سود دی څه نه دی، خصوصا د بانکي حساب باندې. د ترتیب بحث پوری په د ازادي رادیو په فیسبوک هم تاسو اوریدونکو کول شته، چې خپل پیغامونه د دې خبرونه په ارتباط له موږ سره شریک کړي. تر اوسه پوری یو شل پیغام راغلی دی، جنو دا بحث سایل دی. د پوپل پنوم باندې یو لیکل دی، د پور خبرې ډېر خراب دي، ځوانان خو دې پورونو غرق کړل. یو بل مسلم خانه پنوم باندې یو لیکل دی، چې شیطانت ته ارتیا نشته، د هیچا قرض تاسو ته نه مربوط کیږي. او دا البته لیکلی دی چې عالم او تباه کا او برباد کا، او زه یې وایم چې ورور نه دی خدای پاک تا تباه کوي او نه دی ما تباه کوي، بس افغانان ډیر تباه شوي دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی، تر غوژنو پورې غرق یو بل قرض نه. یو لیکلی دی چې 8000 قرضدار یم. او ایمال صافی لیکلی دی، افغانستان د سټانډرد او چینل نه وته، یو اوبوړې جغرافیا ده. او معصوم بلال لیکلی دی، نور خبرونه زما فکر خلاص شونه، خبرونه چې تاسو انسان وي خبرونه به وي، خو د قرض موضوع ډیره مهمه ده. دغه بحث واوري، ممکن په اخر کې تاسو هم دا نتیجه ترې واخلئ چې قرض مهمه موضوع ده په افغانستان کې. نور اوریدونکو هم ځینې پیغامونه را سره شریک کړي دي، او وړاندې به د واتس اپ لاره تاسو ژغیز پیغامونه هم له نور اوریدونکو سره شریک کړو. بیرته به بحث ته راوګرځو. صفای صاحب، بیا هم تاسو ته څه فکر کوي چې دغه قرضونه ولې زیات شوي دي په افغانستان کې؟ د وچا د ملګرو ملتونو د همغږۍ د ادارې دفتر ویلي دی چې دا کچه ډېره زیاته لوړه شوې ده په افغانستان کې.
نو دا خبره واضح ده چې کوم ملک کې چې فقر او تنګستي زیاته وي، په هماغه اندازه قرض هم زیاتېږي. خلک چې څومره د خط د فقر د خط نه لاندې دي، همغه مرزه په همغه اندازه قرضونه هم ډیریږي. نو طبعا طبیعي خبره ده څوک چې په یو ټولنه کې یو کلی کې یو جامع کې اوسیږي، مخصوصا کابل خدا سي ده چې د افغانستان په ټوله سطحه اول درجه خار دی، بیا دلته مثلا مصارف هم ډیر دي، د هر لحاظ بل دی، مصارف دی، حکومت خانه مثلا مالی هم بعض مسائل کې، دکانداری کا، کسبکاری کا، تجارتی شرکت، هر خانه مالی ډیر دي، سطح د زندگی کې مثلا مصارف هم ډیر شوی دي. نو دا یو سړی د قرض ته مجبوروي، مثلا چې هغه اصلي عاید نشي برابرولی، نشي برابرولی چې مثلا خپل عاید داسې عیار کې چې روزانه مصارف خپل ورکړي. هر کس چې وي، حتی ما په دې بعض زما دوستان دي چې زه ګورم تقریبا میاشت یو لکه وانۍ د عاید لري، مثلا کسان دي چې بلډنګ یې دی په کرایه ورکړی دی میاشت یو لکه وانۍ. هغه خلک چې هغلته اوسیږي هغې خو کرایه کې غرق دي، چې غرق دي مثلا دا خپله دا سړی هم بعض وخت شوی چې سل افغانۍ په جب کې نه وي، نو داسې حد پورې بعض وخت هم راتلی شي. نو سطح زندگی چې څومره جیګه ځي، په هماغه اندازه قرض دیږي. قرض خپله مثلا څوک غواړي چې هېڅ عاید هغه مصارف پورې ونه رسیږي، ورته مصارف د عایداتو پورې جګ اوسیږي، بیلانس د مصارف د عایداتو نه جګ اوسیږي، بل دغه قرض ته مجبوریږي. نو په نور نړۍ
دلته او بخښه صافه سه محترم، دلته فکر نه کوي چې یو علت، البته یو خدا د چ په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او دا خو بیا بل اړخ دی، لیکن په مجموع کې د افغانانو د کورنۍ سیستم هم داسې چې اقتصاد په کې پام نه کوي. مثلا یو څوک دی قرض غواړي، وایي زه قرض غواړم واده کوم، نو ته چې ځان نشې مړولی چې واده دې وکړو، خو دوه کسان شوي، بیا چې د اولاد پیدا شو درې شوي، چې دویم پیدا شو څلور شوي، نو دا پیسې خو به نورې هم پسې کمې شي. یعنی فکر نه کوي چې لکه پرمختللو هیوادونو کې د کورنۍ جوړښت ورنمخه فکر کوي چې زه به صحیح ده چې توکل په خدای خو په کار دی، لیکن په ورته وخت کې دې ته فکر کوي چې څومره پیسې زما د ژوند لپاره سمې دي، او څومره پیسې باید په کار دي، او څومره پیسې به 15 کال وروسته لرم. دغه بانکونه هم په همدې بنیاد جوړ شوي دي، څرنګه هم داسې نه ده.
موږ په افغانستان کې یو متل لرو، وایي قرض کو ځان دیږي، قرض میره ځان میمانه. نو یو سړی وایي داسې کار کړی و چې قرض یې کړی و ښځه یې کړه، ښځه بیچاره مړه شوه، دا خو قرض پاتې شي ښځه ولاړه لرله.
دا خو دغه مشکلات دی. په همدې برخه کې به د مجاب صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه یو غټه ستونزه همدا نه ده چې د اقتصادي ژوند ته افغان کورنۍ دقت نه کوي اکثریت؟ البته
ګوره مننه، ما غوښتل چې په اول کې دا خبره وکړم، بیا نو مو چې ځان اوریدین کې به د ساده فکر وکړیم. دا غزر بحثونه ډیر مهم، ډیر ګټور، ډیر اړین دي. خدای دې تاسو ته اجر درکړي. نو زه دا میوې چې دا اوس افغانانو نوې کال راځین، دا بحث کوڅو کاوري ټول افغانان ته زما بیا سلام دی. کتابچه دی ولري، اول دی کتابچه واخلم، بیا د خپل داخل او خارج دا لیکي، او چې څومره عاید هغه نه لیدون کې مصارف چي دي، مثلا یو چراغ چې تلګي، موټر مصرف دی، بیرون چي دی، ډوډۍ خوري، د خلکو خبرو ته غوږ نیسیم، او دغه از مو فرهنګ، د مصرفي فرهنګ. مثلا د واده خبره یاد شوم، زه یو مثال ورکم ټول ځوانان به مغه غوري. ما ډیر ښه کار او بار درلود، دو خپل میرمنه ته مې وایي چې ورته نامزاد و، ما چې هر هوټل و غوړې زه تا ته واده پکې کړم، خو دلته لګځمه کلرمه که کور پرې نه جوړ کوو به خیده بس هغه کیږي.
هغه
وایي چې ډیر ښه خبره ده، زه به هم کومک تر سره وکړم. نو لاړو واده مو ډیر محدود وکړلو، شلو نه پارو کور مې جوړ کلو، او اوس هغه کې ډیر ښه ژوند لرو. زمون فوټبال او کرکټ پکې کوي، یعنی ډیر لوی دلیز مو ورته جوړ کړی دی اتاقونه. یعنی دا مثال مې دا ورکو چې د ځنې اوریدونکو دغه پروګرام په خند ګڼلی دی. هم دا ما د دغه پروګرامونو نه زده کړی دي. یو بل پروګرام دی سټارټ اینډ امپروو یور بزنس، دا د کار د نړیوال سازمان لخوا نه دی. ټول ځوانان خواستم تا ته هم یم، هم میلمه ته هم یم، دا سرچ کړه سټارټ اینډ امپروو یور بزنس SIYB. دا د کار د نړیوال سازمان د یو سلواتو هیوادونو کاری تجربه دی، په هغه کې یو د قرض اخیستلو پکیج دی، یو د قرض خلاصولو پکیج دی، چې یا راهنما هغه چپتر دی چې څنګه ته د چنه قرض واخلې، او څنګه د بیرته خپل قرض خلاص کړې. یو دا دی چې ته بار بار قرض مه اخله، همدغه قرض چې واخستو نور کوشش باید وکړې، کار را پیدا کړې. هر څومره چې کوچنی کار وي، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځې، ښار ته یو شی یوسې، یا د ښاره بیرون ته یوسو خپل مصارف کنټرول کړي، ای ټلیفون دی کړي کور مصرف دی، یا مثلا اوس غواخه چې ملما راځي موږ بیا دوکي غواخه ورته پخوو، زه ورته ملما ته چې تاسو بیا دوکي غواخه پخوي چې شه یم لوبیا ده، د لوبیا او د غواخه هیڅ پارک نشته په پروتینو کې، همدغه چې نور میوې دي چې هغه ځنه قیمتي میوې دي، هم ارزانه میوې هم هغه مواد لري، خو ځنه نور د مخ فرهنګ دی په اسلام، یا مثلا چې دا وزونه کې پروګرامونه کړی ختمونه دي، دا هیڅ کوم ګټه په مرتبه نه وي، ځکه نه اخروی ګټه په مرتبه وي، نه دنیوي، هلته دین کینین بس د پاخر کې ډوډۍ خوري مصرف کړی او د دې په کور کې به حمله خدل یا غو غذایی مواد نه لري، دا مې په دی ووي چې ام د نوای کال را دین نو کتابچه واخلې خپل مصارف په هغه کې باید مو ولي کو، او دغه فرهنګ نور فریق دو چې دا مصرفی فرهنګ دی په اسلام، او دا نور سیالی چې دی کومه سیالی چې روان دي یا زموږ د فرهنګ جز دی، د سیالی ته باید مختد کړو، موږ د کلی غریبترین خلکو، زه یو خبره د توکر مزوانان شاید ووري، موږ که د اختر په ورځ خلک نه راتلل ځکه دی پیدل چې دی به داس شي نه وي پخ کړی، خو ما شروع وکړه فرهنګ ملما او د نو کیسې مې ټول پرې شو دی، لارو مور ټول ورونه ته مې چې کار باید وکړو، دغه حالت په موږ باندې راتلون کړي، نو څنګه مو وکړ بس شروع وکړه تعلیم ته کار ته کسب ته، وو ساری وته موټر کار او کاروبار لرو، نو خبر ده نه تدې وکړ چې دا اوریدون کې ته د پروګرامونه ډېر به اهمیت نه وي،
یو ماننه مجاب صاحب
سره هماهنګ پروګرام ما د دې لپاره مطالعه وکړم، او مخکې کتاب هم لیکلای و، نو دغه چې څنګه چانه قرض واخلو څنګه قرض خلاص کو زه په دې باندې بیا یو مکس کړم، او بخې چې موضوع می شخصی کړل ډیره بخنه غواړم،
نه مننه تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه، زه صرف یو اوریدون کې را سره د یغه ته به ور شو، خو مخکې تر دې چې اوریدون کې ټلیفون را واخلو زه به یو اشاره وکم، په 2000 کال کې په چک جمهوریت کې د کورونو قیمتونه لوړ شول، ځکه چې د کورونا په اقتصاد باندې تاثیر کړی و، او خلکو سره جنو سره پیسې وي، نو دوی کور اخیست، کور قیمت لوړ شو، په یوه کال کې چې څوک چرته په انټرنیټ کې ګراف ګوري د ودونه راکم شول، ځکه چې خلکو لزان سره حساب وکړو که چرته واده وکړو کور نشو اخیستای. ما مجاب صاحب زه به یو بل مثال ته هم راشم، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، تقریبا 15 کاله مخکې د اروپا د خوارو هیوادونو اواید ما تقریبی، البته زه اقتصاد پونه ما تقریبی حسابل، یو کس تقریبا $90,000 په خپل عمر کې ګټل، د افغانستان په شاورنو کې پیغه وخت کې متوسط طبقه تر دې ډیر زیات ګټل، جنو البته مطلب مې دا چې کاروبار به تر وو، لیکن د دوی ژوند ډیر پیالي وو، ځکه یو ماشوم به پیدا کوو یا دوا او خو بن ویلور تحصیل هم کوو، خو په افغانستان کې نظم نه وخه، د دې اوریدونکو خبرې برا واخلو بیا به برته قرضونو ته مخه کړو. مننه،
سلامونه جوړ په خیر شیبر صاحب، تاسو ملمته اوریدونکو ته نبی الله زبلی دا وخلې غزنه پاړي کې کیم
شرخلی مهرباني
ډیره مننه کوم شیبر صاحب، اړینه موضوع او دولتي په وخت کې مو انتخاب کړی ده، دا چې کوم تاسو وګورو شیبر صاحب په افغانستان کې متاسفانه غربت، بیوزلی، بیوسی، بیکاری او سره څه دلی ده، نو طبعا افغانان، افغان کسان یعنی ټول داسې په کلی کې به یو مثلا یو دوه درې کور له قرض خلاصې، نور عموما په قرض اخته دي، او لدی قرض نه بل لار نسته، زه فکر کوم د ډیرو زیاتو افغانان چې ډیر زیات قرض ته اړتیا لري او قرضار دي، تر ډیره حد ناوړه دودونه، هغه ناوړه رواجونه چې مثلا په ودونو کې زیات مصرف، همداسې یو مثلا یو څوک عادي کس ته مېلمستیا کوي هغه یو لس رقمه خواړه کړي، زه دا وایم چې دې ته ضرورت نشته، باید لخپل اقتصاد سره لخپل ادچا خبر ده، لخپل تلتک سره باید سمې پښې وغځو، خپل اقتصاد ته پکتو یو میلمه کراولو داسې څه باید ورکو کوم چې موږ عموما همیشه خورو، دې ته ضرورت نشته چې ولا پښتو ژبه ده زنو باید میلمانه مې راوستلې دي لس رقمه خواړه، نه وروره خپل اقتصاد ته دی وګوره، خپل بچیو ته دی وګوره، دغه قرضداري ته دی وګوره، نو باید موږ عموما باید ټول افغانان مخ ته وګوري، نه تر پنن پسې سبا ستا که د سبا غم ورسره وخورو نو موږ به انشاءالله تر یو حده نه یو حده له قرض خلاص یو.
مېلمانه
مې پوښتنه همدا ده چې که چېرته یعنې راډیو کار نه کوي نه مو دا اورېدلی شم تعقیب کړي نه ده، افغانستان د قرضو په جمله کې په قطار کې د نړۍ له هیوادو سره کې پرتله کو په څوم قطار کې راغلی ده. ډېره مننه.
مننه زبلی صاحب، تاسو مهم موضوعات ته اشاره وکړله چې ناوړه دودونه باید خلک ختم کړي. بل اورېدونکی را سره دی د واتس اپ له لارې، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه لا سجل کړئ.
سلام تاسو سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاید کې
مهرباني. همدرد
ډیره ښه موضوع ټاکلې ده. اول خو قرض د افغانستان شیبر صاحب اکثر خلک غریبانان دي کنه، او غریب سړي سره خصوص قرض نه کوي. که قرض کوم چې هغه څوک قرض ورکول وایي چې هغه خو مطمئن نشي سیاره دا سړی خو خېډې لري ته ور په ما معلومات کوي که څنګه، یعنی غریب سړي سره قرض نه کوي. هغه یو د ملا کور ته ودرېږي هم څوک ورسره قرض نه کوي. او بل دا قرض داسې اعتبار خلکو خراب کړی دا کیزار صاحب د اخبار ملکو ته خلک ذکر ده اروپا ته، نو که یو سړی رسېدل یا بل ځل ته داسې حالې ځلې شروع کړي چې د مثال د درې لکه روپۍ موټر په شپږ لکه اخلي، هغه خرڅوي بله م اخلي کنه کاغذ یې راواپس شي، نو داسې خلک مونږ پېژنو چې اوس شل لکه قرضداره دي نه بار ملک سړی ته وتښتېدلي دي. نو دغه وجه ده. او بل اکثر خلکو دا اورېدلي دي چې قرضداره چا وځلی کنه. او دلته شیبر صاحب اکثر خلک بے سواد دي دا دین اړیکه خو هیڅ دی خبر نه دي چې دین دم چې په دنیا کې قرض چاته ورکي کني ورکي. نو معاملې ډېرې ګډې وډې دي ځکه چې قرض خو هغه سړی کوي چې مطلب مجبور یا مجبور سړی سره څوک قرض نه کوي. هغه پوهېږي چې ته نن مجبور یې سبا به ماته کور ته ورځي بیا غواړي چې لانجې شرمي. نو دا ټول همدغه قرض ګوره قرض سړی کوي چې عواید ولري سړی پوه شي چې دا لري هغه ته ورکوي، او شاید نه لري هغه ته څوک قرض نه ورکوي. شیبر صاحب نو
مننه.
تنخوا خلک نه
لري
ډېره ده.
مننه. خیر اوسې.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم جوړ خبره شو.
صافي سپ د دې اوریدونکو په د دوه اوریدونکو د زابلی او د همدرد په خبرو کې څه تبصره لري مهرباني وکړئ.
یقینا به هغه خبرې وویلې چې د نن زمنګ په ټولنه کې دي، نو دا شان ټول حقایق دي، حقیقت لري. داسې شان بعضې شان زه باید اصلاح کوم چې یو پخوا په پرتله رورو خلکو آگاهي ډېریږي. مثلا په خلکو باندې که نظاري راشي نه پوهېږي دغه تللو خو وختو قدر باندې پوهېږي. مریض وایي څو وخت په صحت په قدر پوهېږي چې مریض هغه صحتمند څوک ده، مریض د صحت په قدر پوهېږي چې مریض شي. نو دلته ما هغه څه قصه ده تر ډېره پورې پخواني د واجو نه آیستای ته پراوتو کې یو شی بل چې مثبت قدم دی. خو منفي انسانان خلک همیشه منفي اړخو ته ګوري. زه غواړم چې مثبت اړخ باندې لږ ذره روشنايي واچوم چې هغه دا ده چې مثلا نوې حکومت چې کوم راغلی دی دی مثلا یو ښه کار دا کړی دی چې دا ولورونه چې اصلا مهمه خبره و د خلکو په منځ کې زمونږ پر واجنو منځ کې ولورونه ټول د منځه وړي یا ټیټه ساتھه تر وړي دي. دا ښه کار شوی دی. دوم خلکو هغه تقریبا تر دې راه ده د پخوا په پرتلې تبدیل شوی دی. مثال په توګه وایم چې مونږ یو یارلسمه نه کې یو هوټلو زمونږ کور څنګه کې دی. نو ګروهي ځوانانو یو مونږ یو تجار راغلی هغه سپورټ کړیو. شل دیش کسان ځوانانو په یو وخت په یو هوټل کې واده وکړ. نو آهسته آهسته رورو هغه پخواني رواجونه نه مونږ راوتلو په حالت کې یو. نو دا وخت ته ضرورت لري.
صافه محترم دا دوه مثال چې تاسو ورکړل کنه مهم مثالونه دي، لیکن که چېرته لری اقتصاد ته ګورو دا د افغانانو په ګټه نه ده چې شر ودونه وکړي. همداسې نه ده. یعنی فرضاً په دغه شرایطو کې چې یو افغان یو ځوان افغان کار نه لري، قرضداره دی، او دی دته زمينه یا اقتصاد خراب دی او دته زمينه برابر شي چې د پکم ولوار باندې واده وکي چې واده وکو دی یو کس په ځای دوه کس شول کال ته زوی پیدا شو لور پیدا شو درې شو بل کال بل اولاد پیدا شو څلور شو نو ته د اقتصاد نورم پس خراب شو که چیرته لپلار یا لنیکه کوم جایدا درته پاتې هغه هم تقسیم شو یعنی خبره دا ده چې د لری زمان ته افغان فکر نه کوي یعنی اقتصاد خو دا رقم نه وي یا په دې پرمختللو ټولنو کې چې مخکې مثالونه ورکړل شول پرمختللو ټولنو کې خو انسانان د لری زمانې لپاره باید فکر وکړي څرنګه همداسې نه ده
دلته شرایط فرق کوي په افغانستان کې بل نور نړۍ خلک چې دي مثلا د اقتصاد د نگاهنه ګوري نن څو روپۍ لرم څنګه وکم څه رقم مسله کوم دیشان ته ډېر چرت وهي د شپې چې وده کېږم شاید دیشان ته چرت وهي افغانانو اجتماع چې ده یو مسلمان اجتماع ده مذهبي اړخ باندې هم ډېر اتکا کوي مثلا چې ته چاته دلته په افغانستان کې خبره وکړي ښه ته واده کې سبا ته مثلا دې ته ډوډۍ څوک ورکوي هغه ته مستقیم وایي چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها هیڅ وایي زیرو په ځمکه کې نشته رزق په خدای باندې وایي رزق خو هغه خدای درکړی دی ته نه څه تشویش لرې نو دې دلته افغانان
خو بهشک خدای پاک خو بهشک چې رزق ورکوي لیکن خدای پاک خو بیا انسان ته عقل هم ورکړی دی چې په هغه باندې هم باید فکر وکړي په دې برخه کې به د مجاب صاحب نظر واخلم مجاب صاحب کستا خپل نظر را سره شریک کړئ
مننه ګوره دغه ځنې دینی موضوعات د تفسیر ته ضرورت لریم او د کتا چې خدای پاک انسانانو ته عقل ورکړی دی هغه د ویل چې ته بیروزه نه پاتې کې خو کوشش وکړي بدون له کوشش نه کې زموږ یو کلیوال و زمونه ته بځاړي کوي چې تاسو په غره کې وټړم تاسو ته بخړای څنګه ډوډۍ درکې خو هغه یاره د هغه نه بیا د شوخی نه بیا ما خبره دا کوم چې خلک نور په دغه موضوعاتو ځانونه غلط نه کړي کوا د کوي هم یو د بل مکمل کوننده دي شي یعنی په دې معنی چې مصرف د کم وکړي یو کسب کار دی شروع کی کورنۍ کسب کار دی شروع کړي یعنی په کور کې اولاد ته د وقفه ورکړي وخت دی ورکړي ډیروي دي نه یعنی څنګه غذاب مصارف نه کړي اولادونه دی ډیروي نه ترڅو چې د شرایط خشوي نه دي د دې ترڅنګ د زابلی صاحب د پښتنې پاکله چې ویا ما چې دا په اصطلاح تشویش وي افغانستان کله 2001 کال کې د بانک جهانی د روسیې د نور هیوادونو قرضدار وو هغه قرضونه ټول ورته وبخل یو کانفرنس په ترڅ کې بیا اوس افغانستان یو افغانۍ هم نه دی قرضدار بلکې بل عکس امریکا 9 میلیارد ډالر قرضدار ده د دې ترڅنګ په جنو نړیوالو سازمانونو کې د افغانانو پیسې شته دي او په اصطلاح د نورو هیوادونو کې هم دنې کمی پیسې شته دي خو ډېر نه افغانستان فعلا قرضدار نه دی اما وګړي ډېر قرضدار دي وګړي باید خپل پیسې په جریان کې واچوي په بالښتونو کې نه دي یعنی زه داسې یو مثال ورکوم د چې کله منع شو پسونه ټول کل یا څه خرڅ کل باغونه خرڅ کل دوی د ټول خرید نه کړي د ورځ سره د خرید کی هغه پیسې د پجوریان کې واچوي یعنی څه مونږ یو څه کاروبار دی شروع کړی د ښار د درې شام په درې نور ساتل کیږي علم په مطالعه پیسې په تجارت چوکۍ او قدرت په خو پالیسي باندې یعنی موږ کغوړو پیسې دار شو تجارت باید شروع کو کوچونه یې ته هغه واخلو سل هغه واخلو ښار ته راوړو څو 500 افغانۍ پاتې کی په خر کې هغه په 15 افغانۍ دی یو مثال درته ورکړم د چې ته نور سره وړې ډېر پیسې درته پاتې کی خو زموږ اکثر ځوانان په تراب کې ناشتي یا په اصطلاح الته یو ور فارم جوړ کی یا د اوبونه استفاده وکړي ماهی په 500 دی کیلو یا په 400 دی کیلو همو دندونه الته پروتي پرون مې تصویر لیدو چې په شولو کې ماهی ته مې وی پاره مې جوړ کړای وو د شولې وریجې نه دي دا چې کاری د موږ په هغه کې درې څلور میاشتې اوبه په شولو کې دند ولاړې وي هغه کې بود موږ مایان تربیت کړو یا د کور ته مخه میواله به یي دغه مایان راوړو خرته په خر کې خرڅ کو او غرونو ته مراجعه وکړو په غرونو کې نباتات دی په اصطلاح بوټي دي یا په اصطلاح تیږي دي په هغه کې یا په اصطلاح زراعتي ځمکې ته مراجعه وکړو یعنی په دې معنی چې څوک وی بام لري هغه باید احتیاج ونه وسیږي موږ د افغانان لوی لوی کورونه دي په بوجه کې کچالو دی وکړي پرون مې یو راپور لوستل نن مې بیا ولوستو په هالند کې چې هغه یو بوټی دی رومیو شپږ متره تربیت کړی دی یعنی شپږ متره بام نه باید رټول شي
هغه په ګلدان کې کری د بام رټولوي د دې ترڅنګ یو امریکایي 1540 منه کدو روزلای وو. نو موږ ځمکې لرو پرستونه لرو فقط لږ تاسو د یوټیوب وګورئ یا د ما چې وو اس آی وای بی دا چې خپل کار ته څنګه پیشرفت ورکو دا د کار د نړیوال سازمان لخوا نه دی یا لږ نور مهارتونه باید اقتصادي لوړ کړو یو جانبي کار
موجب چې تاسو مهم موضوع ته اشاره کړی ده یعنی دا دا, دا مهم موضوعات چې باید د خپل کورونو لمزکونه لنور و وړ زراعتونو نه استفاده وکي او کده سوي کی دغه کورونه به بیا د خلکو نه یو وريدون کې انتظار دی او د دکاندار هم دی نو له دکاندار خو ډیر وخت خلک قرض اخلي د دې نظر بل تاسو سره شریک کوم مهرباني وکي
او مجاب صاحب سلام نو ما مننه خوشاله وسیګه البته شبر صاحب وګورئ موږ تاسو افغانستان هو او بدبختانه وګورئ اگر شروع کولو کې موږ د شي اوایا مختص تقریبا د نور جمهور خلل یعنی وخت شبر صاحب چې موږ خپل لاس پکار شو نو ارڅ در لاس کوي چې لکه مجاب صاحب سی ویل ان ار شغل باید سړی خپل زامت وباسي نو تقریبا موږ وخت چې د دکاندار په حساب تا ویل نو تقریبا موږ زیاتره وختو کې ګورو چې یو څو قرض لري یعنی قرض ګرځي نو بیا دغه خلاصول مشکل یو جنجال پیدا کیږي یعنی موږ تاسو ټولنه کې نو هغه وخت واده باندې موږ سړی غو پیسې نه پرې کوي چې د ترای وډي ودری کی نو دا چې مشکلاتونه دي کړه وړو وړو شغلونه وړو وړو کارونه باندې لاس پوری کو نو څه کوي چې وسط لاس کې یا دقانی بخش کې یا نور بخش کې یا د معیان لکه ته مشال شي او شنو خو زیات دي دا موږ په مخینه راځي کړه شپږ ځله موږ تیار فارغ نه شو تقریبا کنه یو څاره دوه کور کوي یو څو یو څاره درو وای تقریبا دا یو بده پچا د پاتې اصل لاس په کار شي زحمت چیر کی وخت د لاس زحمت باندې پیدا کی هغه به هم ځم لري تقریبا شپږه نو دا کې به ټول یو شغل وي ورته ته مخکو نو دا به یو فکر یعنی افغانستان ستاسو تر باندې د شخص کارونه څه خو سره
مننه باید او مجاب صاحب ډیر شو موضوعات ته اشاره وکړه چې یو وړ کاروبار باید څوک را پیدا کړي حتی که د چرګو له هګۍ کله مایانو یې له بلې لارې د واتس اپ له لارې هم په دې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي دا سره اورو او بیا میلمنو ته ورګرځم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسک یم ما هم پور اخیسته د خلکو څخه اوس غواړی او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
مانوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیمه
د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي د افغانستان د ترګری په قطر کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي نو دا شین اکثره سیاسي رنگ لري ډیر ورخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسی چې غډیر وړ موضوع دی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي زموږ چې کومه قرضیه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي تر لوږی سره مخ دي او کار روزګار نشته بیروزګاري زیاته ده نو بس الله دې ورحمېږي نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي هغه کوم کارونه دادي موسسو والا کوم موسسي اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسي په نشته حساب دي ابل اوس د بازار کارم نسته لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی مطلب کئم په سلو کې لاس پسده ده حالات ډیر خراب دي الله دې رحمت دی الله رحمت بغواړو نور شي چارې ولري شو وخت ولري
د ازادي راډیو درې اوریدونکو چې د واتس اپ لاري خپل پیغامونه لمر سره ثبت کړي وو یو اوریدونکو د ټلیفون لاري دغه اوس په واتس اپ کې را سره دی دا نظر به هم را واخلو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه لا ازادي راډیو
او چا چې کوم نظر وړاندې کړای 50% حقیقت هم لري خلک اقتصادي حالات ډیر خراب شوی ورځ په ورځ خرابي کې نن سبا ټول خلک ډیر قرضداران دي خو حالات به خیز وبدلې
مننه دا د دې اوریدونکو نظر مهم واخیست
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ور بشم میلمنو ته صافی سب که ستاسو نظر واخلم، یو لټون دا ویل چې د کله نا کله دا پیش سیاسي رنگ لري، خو په مجموع کې د افغانانو اقتصاد خراب شوی دی، څه فکر کوي د دې لپاره چې د خبرونه ورو ورو راټول کړو؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟ بانکی تجربه هم لري، د کار تجربه هم لري، چې څنګه کېدی شي چې د نوروز را روان دی چې تر بل نوروز پورې د افغانانو اقتصاد یو څه بهتر شوی؟
زبه وایم چې ډېر مایوسی هم خنوي. انسان هر رقم سخت شرایط په هره ټولنه باندې راځي. مثلا کوم ملکونه چې نن په دې پیشرفت حالت کې دي، یو ورځ هغه زموږ په سټیج کې و، نو هر ځای کې کاري فرصت شته. هر انسان خپل د دې نو کاري فرصت پیدا کوي شي. هر ذهن یو ولایده تفکر لري، ولو که په بانډو کې اوسېږي که په ښار کې اوسېږي، صحیح ده په اوله کې مشکله اوسېږي. زما په نظر اصلي مشکل په افغانستان کې دا ده چې سطح د پوهې سطح لکه زرا کامه ده. که د پوهې په سطح کار وشي اساسي مشکل ټول حلېږي. یو انسان چې په تعلیمي لحاظ باندې پوه اوسېږي، هغه په کورنۍ ژوند کې ژوند درلودلی شي، خپل قرضداري مدیریت کولی شي، خپل ژوند مدیریت کولی شي، خپل خلاقیت هم ښودلی شي چې په یو ټولنه کې خپل رول منحیث د نورو دپاره ادا کړي. مثال په توګه وایم که یو دوه کورنۍ تاسو سره پرتله کوي، هغه انسان چې پوه دی، تحصیل کرده دی، یعنی سطح د دانش جګه ده، وګوري کې دوه یا درې اولاده به ورسره وي. هغه انسان چې مثلا یا کراچی لري یا نندای لري یا دیقان یا هر څوک، هغه به لس اولاده وي، ولو که د دې پیدایښت پیسې ډېرې هم دي، نو هغې نه د هغې کم هم دي، او بیا هم دا ګوره د دې هغې اولادونه ډېرې د دې کم دي. دا یو مسله. مسله په مثلا زه کله چې کلي ته ځم ګورم، وخت چې خپل جدید نه ګورم، هلته ډېر کاري فرصتونه ګورم. مثال ډېر شته. مثال په توګه وایم د کاپیسا کې ټول ګلان د کابل چې دي کاپیسا نه راځي. کوچه ګل فروشي ورته وایي مشهور ځای دی په شهر ناو کې. اکثر ګلان چې دي د خپل په کابل کې نه کېږي، هغه ځای نه راځي. هلته ګلان په تربیت ورکوي، یو دیقان دلته هغه کوي، هغه ځای نه دلته خپله ګټه هغه کوي. په دې نو هزاران زرګونه فرصتونه دي چې مثلا خلک ګټه راسته. متاسفانه یګانه مشکل چې زه ګورم نه، دا سطح د پوهې ده. یو کس فقط ضرورت لیدل کېږي، ورته مثال په هر منطقه کې په هر ځای کې چې ابتدایي قدم واخلي، بالغې نه خلک سر خلاصېږي چې مثلا داسې وکړي. چې دا مهمترین د دې زما په نظر انکشافي پروګرامونه، اطلاعاتي پروګرامونه دا کوي شي چې ډېر مثمر اوسېږي په لرې منطقو کې.
مننه صاحب. تاسو دې ګلانو ته اشاره وکړه، مثلا په خلک به ایرانی روب اخلي خو خپل به روب نه جوړوي، یعنی او په افغانستان کې بانجان رومي یا رومیان په ډېرو ځایونو کې شته. دوه اورېدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم واخلم. مایکروفون ستاسو لازدي راډو، مهرباني وکړئ را سره یاست.
سلامونه قبول که. سلامونه تاسو وړاندې کوم
قاري صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو.
پښتون صاحب خیر راغلی، مهرباني.
تشکر. دا ستاسو مېلمه محترم ډېره ښه اشاره وکړه. واقعا موږ دا ارڅ چې موږ ته پیښیږي شبر صاحب، زموږ د بیا سوادۍ پیښیږي. اوس پردن که یو ښځه سواد ولري، هغه سالمه جامعه تربیه کولی شي، سالم ماشوم تربیه کولی شي، سالم کور تربیه کولی شي، سالم چاپیریال تربیه کولی شي. او که یو نر سواد ولري، هغه هم پر دغه رقم باندې. دا اوس افغانستان و دغه حالت ته رسېدلی. دلته دوې خبرې دي، یو خو موږ بیا سواد یو، د سواد کچه مو ښته ده، او که یو سړی د تعلیم خبره وکړي، هغه د تعلیم والا چې یو سړی که چیرې د تعلیم خبره کړې وه، هغه بیا دا نور تر فشار لاندې راوړي چې او ته د تعلیم خبره کوې، ته ډیموکرات یې و پلان یې و پلان، دا خبرې شته. دوهمه خبره دا ده چې موږ دې سپایاته یو، شبر صاحب د یوې دې کې دپاره اجازه راکړه، موږ دې سپایاته په دې باندې یو. په تېر جمهوریت کې دا شل کاله چې دا ماشونه راغله، یعنی په ټیټه رتبه ماشونه وه، په لوړ رتبه ماشونه هم راله، مګر د افغانستان خلکو آینده نه سنجول. دوی چول همیشه به امریکایان وي، همیشه به جامع جانی، همیشه به ناتو زموږ سره به کومکونه کوي. دغه خپل ماشونه ګرد مصرفول. که چیرې موږ کفایت درلودی دغه ماشونه نن اوس غریب هم پور اخي، سرمایدار هم مامور هم پور اخي، اچا چې معاش درلود هغه هم پور اخي، اچا چې نه درلود هغه هم پور اخي. که داسې وای چې د خلکو خپل معاشونه پس انداز کړي وای، نیم یې مصرفولی نیم یې پس انداز کړي وای، نن بې غته سرمایه درلود چا ته به احتیاج نه وای. دا اوس شبر سر دای خلک زه پېژنم چې اویلی پګرو ورکړي، یا پور اخي یا تر قرض لاندې دي، دکاندار و چا ته پور نه ورکړي. دا اوس دکانداران یې دکاندار په پور راوي چې ورته ودرېږي، دکاندار چا ته پور نه ورکوي په خاطر د دې نه ورکوي چې دکاندار خپل آیندې ته ګوري، وای بیا څه شي راکوي، یعنی نه راکوي، معنا ده پور په دغه نه ورکوي. او بله خبره دا ده خلکو دا اوس خلک په سود باندې په سلام باندې پیسې اخلي. او بله خبره دا ده خلکو خپل اویلۍ په ګره ورکړي دي، هغه د ګروي پیسې هم خوړلې دي، نن پیسې نه لري چې اویلۍ خلاصې کړي، در به درې په افغانستان کې دغه
مننه قاری صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مایکروفون ستاسو لاسه دی رډو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره
است. بر صاحب کدی اقتصاد پاړون باندې ورګی کو، نو د افغانستان اقتصاد دا یعنی ورځ تر بلې سقوط حالت روان ده. دي یو عمده لامل دا ده چې موږ له خپل ملي منابع څخه ملي شتمنیو څخه دغه څخه استفاده نه کوو. او په دویم قدم کې دا ده چې د افغانان شخصا دوی له دې تولیداتو څخه استفاده کوي، نو دوی زیاتره له بهرنیو تولیداتو څخه استفاده کوي. که چېرته موږ تاسې له دې خپلو تولیداتو څخه نو دغه ملي د خپلو تولیداتو څخه، یا که په افغانستان کې دلته د صنعت په برخه کې دلته تجاران راشي، یا مثلا هغه سرمایه ګذاري چې یو تجار په بهر کې کوي، که دغه په دننه په افغانستان کې وکړي، یعنې دغه اقتصاد سره مستقیما رابطه لري، دا د افغانستان اقتصاد به رشد وکړي. اوس په افغانستان کې د دې وخت را رسېدلی چې دلته باید اقتصادي زیربناو ته کار وشي، قانونو په برخه کې، د فابریکو په برخه کې. موږ ماشاءالله ځوانان لرو، استعدادونه لرو، د دغو په برخه کې چیرته کار وشي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره کوئ چې فرزن کار وشي، قانون استخراج شو، نور کار نه وشي، لیکن فردی اقتصاد ته افغانان او د افغانستان ځوانان پام نه کوي. فردی اقتصاد ته په خپل کورنۍ کې به همیشه یو پردی ته ګورو یا بل شي ته ګورو، سه هغه خو ډیر وخت غواړي فرن قانون استخراجي چې بیا به افغانان په پښو درې شي. لیکن کچرته یو ځوان افغان مختم په دې پروګرام کې یاد شو، کچرته یو ځوان افغان یو قیمتي موبایل اخلي او لزان سره لجیب سره حساب نه کوي سه زه څو روپۍ عواید لرم، کچرته په شپړس کلنۍ کې واده کوي او د دې عواید نه او بیا څلور ماشومان هم ور رواني په 25 کلنۍ کې، د خپل د وړوکې ژوند څنګه په پښو درې څنګه هم داسې.
بالکل شیبر صاحب، نو د اقتصاد په برخه کې کچیرته د فردي اقتصاد باندې موږ وغږیږو، نو هغه موږ باید خپل روزانه عواید ځان سره وسنجو. مثلا زه د ورځې که 100 روپۍ عاید لرم، په دې کې باید زه څومره مصارف وکړم؟ د موږ مصارف باید د عوایدو څخه زیات ونه اوسي، باید داسې یو سنجش ورته وکړو. د دغه سنجش په برخه کې باید موږ خپل عواید وسنجو او بیا باید هموغومره مصارف ولرو. او تاسې ډېرې مهمې خبرې ته هغه وکړله، اشاره وکړله چې هر څه باید له کورنۍ څخه له فرد څخه شروع شي. که چېرته موږ په خپله کورنۍ کې ډېر عادي مسایل دي، که دې ته موږ د اقتصاد له نظر نه موږ ورته پاملرنه وکړو، نو دغه عادي مسایل یو کور نه ټولنې ته ځي، له ټولنې څخه دا اندسې د ولسوالیو د ولایت او حتی د مملکت په سطحه باندې. خو تر هر څه مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی دلته نشته د په افغانستان کې. نو د اقتصاد په برخه کې چې څوک کار کوي، هغه باید عامه پوهاوي ته ډېر یعنی تر ډېره زیاته توجه ولري، تر څو دغه افغانان د اقتصاد یوازې دا نه ده چې یو چیرته د فابریکه شتون ولري. اقتصاد دا ده چې دغه خپل دغه مصارف چې دي، مثلا زه د ورځې 100 روپۍ مصارف لرم، زه څنګه کولی شم چې دا خپلې اولیه اړتیاوې دا د خپل د ژوند اړتیاوې باید په 10 روپیو کې راونغښتم؟ دا خپل په اقتصاد سره مستقیما رابطه لري.
مننه. البته سختی هم اقتصاد په پښو نه دري. اې د لپاره د خبرونه راغونډ کوم مجاب سپ ک تاسو خپل تجربه د اساجر ډول اوریدونکو سره شریک کړي. څه باید وشي چې په د 2023 کال تر اخیره پورې دغه کورنۍ اقتصادونه یو څه راوخوځي، یو څه به تر شي؟
بس افغانان د قلم او کتابچه راوخلي، زه څه پیشنهاد کړم اول دا دی چې دوی باید تصمیم ونیسي چې فقر له منځه یوسي. افغانان اکثره تر اوسه تصمیم نه دی نیولی. او دغه زما شمېره د نوټ کې 0 2 2 5 9 5 4 0 2 2 5 9 5 4 زه د فقر له منځه وړلو طرحه ورته لیږم. 25 مادې لریم او یوه ماده دا ده پکې چې د دسمز باید زیات شي. دا د کورنیو مربوط ده، د خود فرد مربوطه، شخص مربوطه او د حکومت مربوطه. تاسو بیا اول ولایم نو څنګه دا طرح زه ورته مجانی لیږم. د دې تر څنګ یو بل کتاب مې لیکلی، نه برای یک لقمه نه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره. دوی باید خپل فعالیتونه داسې تنظیم کړي چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره نه وي. د هر ځوان چې پوښتنه وکړي څه کار کوي، ولا د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره کار کوم، نه باید ډېر کار وکړي. هغه څنګه چې مهارتونه باید دی لوړ کړي. او بل یوه خبره ده چې دغه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي. یعنی هغه ځوانان چې سواد لري، ټکنالوژي لري، دوی د خپل موبایل کې انټرنیټ فعال کړي او یو څه دې پکې خرڅ کړي آنلاین، یعنی آنلاین کاروبار دې شروع کړي، دا ډېر رول لري. او خواستن هغه ځوانان چې په خریاتو کې دي، د دې ترڅنګ خپل دخل او خرج دې ولي کړي او یو کسب او مهارت دې زده کړي جانبي. او هغه څوک چې توان لري هغه دې کاروبار شروع کړي، یعنی تجارت شروع کړي. او د دې ترڅنګ هغه مصارف دې کم کړي، د کورنۍ چې څوک په اسلام څنګه دې توان نه لري. او بل مهمه خبره ده، قرض خدای وای دې خلی. او بل خبره ده چې قرض نه اخلي، قرض ډیر بد ده. په دې خبره باید خلک پوه شي. یعنی هغه څوک چې بیرته د قرض ورکولو ورتیا لري، مهارت لري، قرض واخلي، خپل کارونه چاره د مخته پیوسي. هغه څوک چې نشي اخیستلای او بیرته قرض نشي خلاصولای، هغه ډیر احتیاط کوي، ځکه چې بې اعتباری رامنځته کیږي. او زه یو بل طریقه ورته خایم چې څنګه خلک قرض واخلي. اول د خپل دوستان لیست کې تشلو نفرو، بیا د هر دوست ووایي چې د ما د لاسونه تر شلو زرو پورې ته د ما سره څومره کومک کړلای شي. هغه اتمن یو 15,000 کومک یا قرض ورکوي، نو په دغه شکل د قرض واخلي. او د خپل قرضونه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې مایت هغه تاریخ دې تا کې لیکیده او د ورکړي تاریخ دې درج کوي په خط کې او شاهد راولي. د څوک کته قرض ورکوي هم شاهد باید راولي. او که بیرته قرض ورکوي باید د شاهدانو حضور کې یا خط بیرته وش کیږي په اصطلاح څنګه شي. یعنی د خپل چار باید داسې تنظیم کړي چې نور مو ګډ ورډ ژوند ونه لري.
مننه مجاب صاحب، مننه.
مننه سبب باندې نو مننه. دا غزم مجانی ورته لګم، هم کتاب مجانی لګم ورته دوستانه ته، هم دغه طرح ورته لګم.
کور ودان البته افغانستان ته دسیم نه دسی، دا وسم له بهر پیسې نه راځي. په دې ونی کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ساري داریا سیګار ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه هر اونۍ افغانستان ته 23 میلیون ډالر راستوي. او سیګار په خپل راپور کې ویل دي چې امریکا د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره 7.8 میلیارد ډالر کومک کړی، چې له دې څخه له 2 میلیارد ډالرو زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو دي. 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته انتقال شوی او 2.1 میلیارد هم افغان امریکا ته د افغانانو د ایستلو پروسې ته ځانګړې شوې دي. خو دا 40 میلیون ډالر مستقیم افغانستان ته ځي. صافي صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟
زما نظر دا دی چې د انسانانو فکر مهمترینه مسله ده. مثلا همیشه موږ دوستانو چې دا کم نظرونه چې دا وس ما واوریدل اکثرا منفي، ولا موږ دغه سیو موږ هغه سیو. د خپل یو تکرار دي مسائل انسان د اعتماد په نفس د مایند وړي. زه به یو مثال وایم. لګلان یو کس سواد نه درلود، دی هغه په خوانی کامرو کې کار کوله، په سر چې هغه څه بلا ورته یا شال چې په سر اچو په خوانی سفید کامرې وي که تاسو لیدلې وي. نو د دې کله کامرې ډیجیټل شولې، والدې جمهوریت حکومت راغی کامرې ډیجیټل شوې دي. هغه اندازې پورې هغه وکړ، مثلا دومره خلاقیت وکړ چې دغه فوټوشاپ پروګرام دی خپل هغه چیرو ته د هر آپشن کتلې دی زده کړ. ځان ورساو په جلال آباد ښار کې فکر کوم دی کار کوو. نو هغه یو غټ دکان چلو چې هغه بل وخت شاګردان مروانو. نو دا فقر زموږ په ذهن کې باید اول د منځه ایسو. امام ویل هر انسان خپل پنو یو خلاقیت لري. دې ته باید ونه درېږو. خرچ 40 میلیون ډالر فکر وکړه که مثال کو مخشولې، دې ته موږ باید سترګې ونه لرو. مثلا هر فقیر که غني وسیږي، غني خو په فقیر منظور دی،
$40 million تو هر افغان تقسیم کی یو $1 رسیدي او کته انکشافی پروژو کې هغه منګه هغه نظر کې اونس هغه تقریبا شاید میاشت کال کې هغه تاثیر هغه په یا معلوم شي یا نشي هم که په سامه مصرف شي. مهم اصلي مسله زما په نظر دا چې انسان باید خپل خپل هغه خپل خپل کار مخته یوسي. مثال په توګه هر انسان خپل خپل مثبت بینه لګره وسی خپل خپل چاره کې خپل ژوند هر انسان باید عیار وساتي.
ماننه صافي سر ماننه له همدغه مثبت نظر سره چې تاسو ورکړ له همدې سره به د پروګرام راټول کو. رحمت الله صافي له تاسو څخه مننه کوم. منصور مجاب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. له هغه اوریدونکو هم منندویم چې د فیسبوک او واتس اپ له لارې پیغامونه را سره شریک کړل. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.